فلم شوردن کو دا مشال ریڈیو دے پا پختونخوا کے دا مازیگر شپک بجی شوی دی ز شاہین بنرے ما او تاسو ته په دغه یو ساتا خبری گړې کې هر کلی ویما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهم موضوع تر پورن لرو خو ډومبې د دې وخت خبرونه دا سن په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي. په سوات کې د ترګرېز پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. او د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکراین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیو سره په ګډه کار کوي. د خبرونو تفصیل د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي. د ډیره لیار د پولیسو مشر سردار حسین موسی خیل مشال ډو ته وویل چې د بلوچستان په ختیځ کې پرته د جیکب آباد سیمه کې د پولیسو او اغواکارو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو کس ټپي شوی هم دی. پرون ناصرګند وسلوالو د بلوچستان د ډیره لیار ضلع څخه د یو ځایي تاجر زوی فرقان سمرو تښتولی وو او د سند جیکب آباد ته وړی وو چې د شکولو لپاره پولیسو کاروایی پیل کړې وه. د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویان بابر یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د پیښې غندنه کوي.
نن جعفر آباد کې چې کم آپریشن شوی دی اور پدې کې کم چې د موج بہادر ځوانان شهید شوی دی، یو افسر شهید شوی دی، د دې غ شدید مزمت کوم. یو کډنپینګ کې ساو پدې کې چې دی یو فلور مل اونر او غزوی راپورټ کړي او ډاکوګان راغلی سند خواسه خود سند اور بلوچستان بارډر باندې د جنگ شوی دی اور پدې کې چې پنځه پولیس اهلکار هغه شهید دی، یو افسر شهید دی اور اخوا تام سا جانی نقصان شوی دی.
د سند جیکب آباد د کچې په سیمه کې وسم د ناصرګند وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې پکې د بلوچستان او سند پولیس په ګډه برخه اخلي. په سوات کې د ترګرېز پولیس په مرکز کې د 14 د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. پر دې سربیره 55 نور کسان په دې 14 کې چې د اپریل په 24 تر سره شوې وه جوبل شوي هم دي. د سوات سلګونو کسانو پرون په مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د 14 کره نویت دي ولس ته په ډاګه کړل شي او د پیښې تحقیقات ته وشي. بل پلو د پاکستان د فوج بیان میجر جنرل احمد شریف چودھری ویلي چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه خایي په سوات کې د ترګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې 14 هلته د موجودو بارودو په وجه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د سوات د 14 په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځای تن د نامعلوم وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرالی تانې د پولیسو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې وژل شوی تن انور اسلام نومیږي چې د میرالی په حصو خیلو سیمه کې پرې داغه د کور په مخ کې ډزې شوي او بریدګر تښتېدلی دي. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لویې جلسې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان باید له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي او د افغانستان سره خپل ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې وخت په وخت تړل کیږي چې د سوداګرو په وینا کاروبار ته زیان رسولي او د عامو خلکو تګ راتګ اغیزمن کړی دی. د پاکستان د عامی روغتیا وزارت تایید کړی چې په هیواد کې د منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د اپریل په 26 خبر ورکړی چې د روغتیا وزارت د یو چارواکي په وینا روغتیایي چارواکي دا معلوموي چې اغیزمن تن د چا سره په رابطه کې وو. د وزارت په خبره منکی پاکس په هغه کس کې موندل شوی چې د اپریل په 12 له سعودي عرب نه ملک بدر کړل شوی وو، متاثره تن د راول پینډه اوسیدونکي دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې کار د اپریل تر 13 غځولی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون د یو خبر کې ویلي دي چې د شماریاتو ادارې دا پریکړه په دې غرض کړې چې هیڅ یو ودانی یا ځای په مختصو ضلعو او غټو ښارونو کې له سرشمیرنې پاتې نه شي. دغه سیمې دي چې پکې د ودې کچا ډېره کمه ریکارډ شوې ده. اداره وایي اړوند صوبایي حکومتونه کولی شي چې د مکمل پروسې یا کوریج یقینی کولو لپاره د اتوار پورې په 11 ضلعو کې د تصدیق کار ته دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکرین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي. د FBI ځانګړی ایجنټ الیکس کوبزانتس چې پخوا په یوکرین کې د هغه ادارې قانوني اتاشي وو وویل چې یوکرایني انتظامیه د هیواد د هغه جنگ ځپلو خارونو او د جګړې له میدانونو څخه ډیجیټل معلومات راټولوي چې تیر کال د فروری راهیسې ورباندې روسیې یرغل پیل کړی دی. د چارواکو په خبره په دې کې د جغرافیایي معلوماتو په ګډون د موبایل ټلیفون معلومات راټولول هم شامل دي. دا وو د دې خبره. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که زما سره تر پای پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د بلوچستان صوبې ختیځ لور ته د سند صوبې په جیکب آباد کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو کې شپږ پولیسان وژل شوي دي.
پدې کې کم چې د موش بهادر ځوانان شهید شوی دي، یو افسر شهید شوی دی. د دې غړ شدید مزمت کوم.
په سواد کې مظاهره چانو غوښتنه کړې چې حکومت او امنیتي ادارې دې د کابل په یو تاڼه کې د بمی چودنو سپیناوي وکړي.
آیا تاسو دا بارودی مواد زموږ د پولیسو رونو سره ته خو دیو؟ چې دا دې څه دې بارودی مواد او کې خو دوی یو پروتوکولي دا خبره شو چې یاره دا شارټ سرکټ ته وځي ورګېدو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اپریل اخیرنې ونې د ماشومانو د حفاظت د ونې په توګه لمانځي. لومبے موضوع تا ورزو اسلام آباد تا او پاکستان کی چکمی سیاسی چار روان دی دغه نزان خبرو زمونږ همکار طاهر خان رسره د ټلیفون پکر خیدار خان سیب ستړی مشه ته په خیر. ها د دې ټلیفون لیکه کته شوی دا.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام طاهر خان سیب، څنګه یې؟ سیاتم خدیجی
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني،
ډیره مننه. نن جی د کابینې غونډم شوی دا ارومرو هغه کې به مهمو معاملو باندې بحثونه شوی. پاکستان کې سیاسي فضام ډیره ګرمه ده، نو څه معلومات را سره شریکوي تر خان سره؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، د کابینې غونډې ناول د اتحادی جماعتونو د مشرانو غونډه شوی ده.
جی،
او حقیقت چې وزیر اعظم کوم وینا کړې ده نو په هغه کې ځینې مهم شیان دي. چې اول خو پکې هغه د سپریم کورټ په اړه باندې ویل چې سپریم کورټ دا حق نه لري چې هغه د پټکو سالیسی وکړي. او اشاره د سپریم کورټ هغه یو وړاندیز ته یا حکم ورته ویل شي چې ټولو سیاسي جماعتونو ته ویلي وو چې هغه لکه د نن تاریخ پورې، چې نن اخیرنی تاریخ تاسو متفق شه په انتخاباتو باندې، ځکه چې نن هغه اخیری.
خجی ترخان صاحب زما آواز اوري؟ جی ها، مخاله ترخان صاحب ټلیفون کې لګستون زده. موږ به ته بیا لاړ شو، لاړ بشو راپور ته. وغه راپور چې دی بلوچستان ته ورزو د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپک پولیسان وجل شوی دي او یو ټپی شوی دی. دا ډیر الیار د پولیسو مشر ویلی دی چې د بلوچستان په ختیځ کې پرتا د جیکب آباد سیمه کې د پولیسو او غواکرانو ترمنځ د ډزو په تبادله شوې ده او دغې په نتیجه کې دغه مرګ جوبله رامنځته شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د ایوب ترین په راپور کې اور.
سند صوبې ته څیرمه د بلوچستان د ډیره الیار ضلع څخه د اپریل په 25مه نیټه ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې یو مقامي تاجر زوی فرقان سومرو تښتول سوی و او بلوچستان ته څیرمه د سند و جیکب آباد ضلع ته یې وړی و. پر دې مهال د ډیره الیار ضلع د مرکزي ښار جعفر آباد څخه لومړی درې پولیس والا په تښتون پسې ورغلي وو او وروسته یې نور پولیس هم د جعفر آباد څخه طلب کړي وو. چیرې چې د پولیسو او افغانکارانو ترمنځ نن سار وختي ډل سوي دي او په نتیجه کې د ډیرالار د پولیسو د مشر SSP سردار حسن خان مسخیل په وینا چې په دې پیښه کې د بلوچستان شپږ پولیس والا وژل سوي او یو بل ټپي سوي دي. بلخوا د ډیر لار د ځای خبریالانو په وینا چې په پیښه کې د وژل شوي جعفر آباد د پولیسو د انسپکټر طیب عمرانی مړی یې و جعفر آباد روغتون ته رسولی دی او د نورو پنځو کسانو مړی اوس را روان دي، کوم چې زیاتره د سوی اوسېدونکي وو. دا ډول د جعفر آباد څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د سیند په جکب آباد کې د کچې په سیمه کې تر دم ګړی پورې د ناڅرګندو وسلوالو یا ډاکوګانو په ضد عملیات روان دي، په کوم کې چې بلوچستان او سند پولیس په ګډه سره برخه اخلي. بلخوا ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د سند د جاګیر په سیمه کې د ډاکوانو سره په مقابله کې د بلوچستان د پولیسو پر وژنه باندې سخته خواشینی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بلوچستان پولیسو د همت او ځوانمردۍ څخه کار اخیستی دی او په ښه توګه یې د ډاکوانو مقابله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د اعلی وزیر د ویان بابر یوسفزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل
دا نن چې دی جعفر آباد کې چې کم آپریشن شوی دی او په دې کې کم چې دی موږ بہادر ځوانان شهید شوی دی، یو افسر شهید شوی دی، د دې غار شدید مزمت کوم. دا چې دی یو غلا کیسه او یو کډنپینګ کیسه او په دې کې چې دی یو فلور مل اونر او غزوی راپورته کړی او ډاکوګان راغلی سند خواسه، خو د سند او بلوچستان بارډر باندې د جنگ شوی دی او په دې کې چې پنځه پولیس اهلکار هغه شهید دی، یو افسر شهید دی او اخوا تام سا جانی نقصان شوی دی. موږ دا واقعي غا شدید مزمت کو او ان شاء الله سند حکومت صدا خواس کو کې سند حکومت هم کې د دې سره تعاون وکړي. موږ دا رنګ چرایم پېښه
د یادونه وړ ده چې و بلوچستان ته څیرمه د سند او پنجاب په منځ کې د کچې په سیمه کې د تیرو دوو اونۍ راهیسې د ډاکوانو په ضد د حکومت لخوا عملیات روان دي، په کوم کې چې د پولیسو په ګډون سره دي عسکر او رینجرز هم برخه اخلي او په نتیجه کې ډېری وسلوال کسان وژل شوي یا هم د ادارو لخوا نیول شوي دي.
ایوب ترین اوچ د بلوچستان نه معلومات را کول اوس ورزو یوزل بیا اسلام آباد ته تیر خان صاحب سره خبرې کوو. تیر خان صاحب، مونږ خبرې کولې د سیاسي ګوندونو د غونډې او هغې ته د وزیر اعظم د وینا په اړه باندې. جی، خپل خبره جاری وساتئ.
کوم دا چې وزیر اعظم سپریم کورٹ ته ویل چې سپریم کورٹ ته حق نشته چې هغه سالسی کی او اشاره د سپریم کورٹ د 19 اپریل هغه حکم ته وا چې سیاسي ډلو ته ویل خپل مسکی کې راځي شي انتخابات خدا خبر ہو کہ مانے ڈالا کہ سپریم کورٹ کا مگا وہنا ہوا دنن وز پورے متفق سے او بیا سبا زیارت اور سپریم کورٹ تخل رائے
مخنه وړم د ټلیفون کې لک شور راځي جی مایک لک تاسو د سزا ته وځي چې لک د سیګنل بخنه غواړم تکلیف
او سوال سره نه مهرباني مهرباني او سوال سره نه چې تاسو
جی خپل خبره جاری وساته. جی
یو زمان د وزیر اعظم د بیان نه داسې ښکاری چې سپریم کورټ کم سیاسي دلو ته د نن ورځې یو مهلت ورکړی شوی و چې تاسو خپل منځ کې د انتخاباتو په نیټه باندې اتفاقو کې خدا شخکاری چې هغه اتفاق نن پورې نه دی شوی. د وزیر اعظم خبر هم دا شخکاری نه وزیر اعظم نن وی چې پارلیمنت د انتخاباتو په اړه باندې فیصلو حق لري، نو معنی دا وځي سپریم کورټ نه لري. خو بل خو بیا د مذاکراتو خبره وکړه چې پارلیماني حکومت جوړ کړی دا هغه به شرایط هغه لپاره جوړي چې پی ټی آی سره خبرې کوي. خو بل خو د پی ټی آی بیان راغلی دی او شاه محمود قریشی لکه وایس چیئرمین د تحریک انصاف هغه دا دعوه کړ چې حکومت د په نظر خبرو کې مذاکراتو کې مخلص نه دی. نو عمران خان دغه وړاندې په ټلویزیون مرکه کې ویلي وو چې حکومت د مذاکراتو د په ټکو بهانه بهانې په بنیاد باندې نور په واک کې پاتې کېدل غواړي. نو دغه کارونه ته وګورو، نه د سپریم کورټ لخوا ممکن نه ده چې هغه اتفاق راشي په انتخاباتو په اړه، خو سبا بیا هم
معلومات اردن کو رازو منگا میں موضوع تھا او اغد پسوات کی دا امنیت وضع پرون پسوات کی زرگون و خلقو پدا سے حال کی مظاہرہ کرے دا چې د اپریل په سلور اجتماع په یاد سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې په شوي چودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره اتل لسته پورته شوې ده. په دې سربیره لسګونه نور کسان جوبل هم دي. د سوات مشرانو مظاهرې ته د وینا پر مهال ویری دي چې حکومت پوځ او پولیس د روښانه کې چې دا چودنه ولې شوې ده. د پوځ او پولیسو لخوا تر دې وړاندې ویل شوي وو چې چودنه په تاڼه کې د ځای په ځای شوي بارودو د چودنې له امله رامنځته شوې ده. نور معلومات د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د سوات په منګوره کې راجمع شوي د سوات قومي جرګې مشرانو گنش میں احتجاج کون کو توینا کی ویل چه دسوات پا قبل تانک کے چاودنو پا اڑا دا پولیس حاقا دریز رد کوی چی گینے دا بجلی دا شارٹ سرکٹ لوجه تانک دننا بارود چاودلو سر دمرا زیان اوڑے درے دسوات قام جرگی ویان احمد شاہ احتجاجی جلسے تا وینا کی ویل چه پا قبل کے دا ترہگر مخنوی تانی چاودنی پا رٹنے دی اکڑے شی
کم واقعی ہے چه پا قبل کے شوی دا نو آپ پیشت موقف دار آغا لے چه دا پا بارودی موادو کے بارودی مواد نسی دلی دی او دا غی دا وجہ دا دونا نقصان شوی نو آیا تاسو دا بارودی مواد زمون دا پولیسو رونو سر دا خو دیو چه دا آدیس دسی دل دا موادو کے خودو یو پروٹوکولی دا غیت تحت پت دائی دا سا خبر شو چی یار دا شارٹ سرکٹ دا وجی اوور اگی دو زمان دیو ملگر خبر ہوئی کہ دا شارٹ سرکٹی اسی نیچے زمان دا غیت امبب چی دا شارٹ سرکٹ سر ہوئی نڈیزی گی دا ٹوٹ پت دا تبانے کی
احتجاجی مظاہرے کے شریک د ضلع سوات پاکستان پیپل پارٹی مشر عرفان چٹان رستہ مشال ریڈیو تول چې د هغه دورونا وسله والو وجري تیر وختونو کې د سوات ولس د بدمنۍ له وجې ډیر مشکلات تیر کړي ځکه اوس په زرګونو خلق په احتجاج دي او د امن غوښتنه کوي
نن د سوات ولس راوته دي سرا په احتجاج دي په چوکونو کې ولاړ لې خپل پیغام خپل چغه خپل نارې ایوانونو ته رسي موجوده حکومت ته رسي سکیورټي ادارو ته رسي چې موږ مطلب درې ترهګری دهشتګردی نور د سوات په خوره نه منو زمون خويند میند سپینګری ځوانان شهیدان شوی دي زمون معیشت تباه شوی دي زمون کورونا جیدادونه تباه شي زمون د کورونو نه فردن فردن جنازي وتی دي بده ملک د پاره د پاکستان د پاره د امن د پاره لہازا منگ مطلب دار پکولا و الفاظ کے وایو خپل ادارو تے وایو دے پاکستان تے وایو موجودہ حکومت تے وایو چنور منگ پسوات کے ترہگری و دہشت گردی نہ منو
احتجاجی جلسے تا د سوات قومی جرگې مشر مختار یوسف زخ په وینا کې تورونه ولګول چې سوات کې بدامنی د یو لوی سازش له وجې کیږي خو سوات قومی جرګه به هر قسمه ترهګرۍ بدامنی په ضد احتجاجونه کوي
او په مټه کې به داسې جلسه کوو چې د دهشتګرد د مضمونه
جرگے پاخرہ کے دا جرگے بلویان خورشید کا کاجی پا قبل کے دا چاودنو پا لٹنے دا سپریم کورٹ دا جج پا نگرانے کی کولو غختنہ اکڑا دا سوات پا قبل کے دا اپریل پا سلیشت منیٹا دو چاودنو کی اتل استنان ملا او پا لسگنو جو بل پا آڑا دا خیبر پختونخوا پولیس وائی جی دا غا تانہ کی دنان بارود ڈزی دری دا اپریل پا پینزشت منیٹا دا چاودنو پا زائی کے دا وزیراعظم سلاحکار امیر مقام خبریانو تا پتا اڑا ویلی چی مرکزی حکومت با دا پیخ تحقیقات کوي دې تر څنګ د خیبر پختونخوا حکومت هم د تحقیقاتو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې او د پیښې په اړه به رپورټ جوړوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
نیاز احمد خان راپور مو اوریدونکو د فوز د مطبوعات ادارې مشر میجر جنرل احمد شریف چودھری ویلی دي چې فوزي مشر غواړي ملک دې د روانو کړکیچونو نه د بهر وستو لپاره ټولې ډلې یو موټی شي نوموړي زیاته کړې ده چې د پوځ خپل هیڅ سیاسي تړون نشته او د سیاست کې لاسوهنه نه کوي د اپریل په 15مه پینډه کې د پوځ په دفتر کې پریس کانفرنس په دوران کې هغه زیاته کړې چې خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې شوې خو پوځ او پولیسو د وسلوالو ضد هم خپلو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي په دغه اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزي په راپور کې وو
د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR وای زمشوی ضلعو کې 15% سیمه د بارودی موادو نه پاکه شوې د ادارې مشر احمد شریف چودھری د پوځ په هډ کوارټر پینډه کې خبري کانفرنس کې د اپریل په 15مه دا هم ویلي په ډیورنډ کرخې 98% ازغن تھار یا شپول غزولې میجر جنرال چودھری زیاته کړي ایران سره په بارډر یا پول هم 15% کار مکمل شوه
روان سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے
روان کال کے دے ترگرے وڑی او گٹے سلور سو او شپک دیر شپیخ شوی چپک دو سو او دری نوی تنان وجل شوی او پینز سو او یویش زخمیان شوی خبر پختونخوا کے دو سو اندل لس پیخو کے یو سل او دو نوی تنان وجل شوی او دری سو او دیر زخمیان شوی بلوچستان کے دو سو او شپک پیخو کے یو سل اتیا تنان وجل شوی یو سل او یا پک زخمیان شوی پنجاب کې پنځو پیښو کې څوار لستنان وژل شوي او درې پکې زخمیان شوي. د سند په پیښو کې شپږ وژل شوي دي او اتلس زخمیان شوي. په روان کال کې د ترهګرو ضد 8200 او 980 واړه او دوی اپریشنونه شوي چې پکې 1500 او 15 ترهګر وژل شوي او یا بیا گرفتار شوي هم دي. میجر جنرل احمد شریف چودھری د پیښور جماعت په شمول د ځینو نورو پیښو په حواله سره وویل، د زیاتو پیښو چې بنیادي سهولتکار او یا پیښه کوونکي وو تعلق د افغانستان سره، نو آیا دا چې کله ازغن تار لګېدلې دغه شان پیښو کې کمی ولې نه راځي؟ د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه مشال ریډو سره په خبرو کې هم دغه سوال پورته کړ.
دیو په 40 روپۍ خرچه کوي په بارډر باندې، دی ولته کنډکټارې ولګا ولته چونې نه دي، هلته غټه چیک پوسټ دي، نو چې دیو یو چیک پوسټ یا د دې خرچونه او د دې پیسو د لګېدونه به څه پیدا شول چې دې ترهګرو د دشتګرو لارې نشینی ولي؟ نو دا خو به سي بې پزوله شوې دا کمې پیسې چې لګېږي د بارډر په مت کې نو دې خو به چې پیدا نشو ده.
میجر جنرال احمد شریف چودري زیاته کړه، د روزانه په بنیاد د پولیسو پوز او د نورو ادارو لخوا اویاو نه زیاتې اپریشنې کیږي. په روان کال کې د وسلوالو لخوا د عسکري قوتونو 113 تنان وژل شوي او 111 زخمیان شوي. د پوز ترجمان دا هم ویلي دي قبایلي سیمې 15% د بارودي موادو څخه پاکه شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زید محسود مشاهد لري ته وویل دغه شان داوی ناسمې دي.
حقیقت په دغه بنیاد نه ساده چې تر اوسه پورا پیښې چې کومه ده شپه زیاتوالی سره څکه باندې روانه دي. اوس څو ورځې مخکې هم په رمضان کې یو بچی چې په جنوبي وزیرستان کې باقاعده یې نه شهید شوی وو چې هغه باندې باقاعده موږ درنه هم وکړله. نو دا چې کوم دا سلسله روانه ده، موږ بار بار دوی نه دا غوښتنه کړې ده او دوی دا موږ غوښتنه چې کوم دا سرته نه درسولې او موږ بلکې دا غوښتنه اداره هم پر ځای کړې وه موږ ته دغه دغه وسایل راکړي چې موږ په خپل علاقو د خپل ځان نه دغه چې کوم لن باندې موږ خپل صفاقو.
د خبریالانو د ځینو پوښتنو په ځواب کې میجر جنرال احمد شریف چودھری دا هم ویلي پوځي مشر غواړي چې ملک دروانو کړکیچونو نه د سو لپاره باید ټولې ډلې اتفاق وکړي او د دې سوال چې آیا ګنې په ملک کې مارشل لا او یا ایمرجنسی لګېدې شي. په ځواب کې ویلي د پوځ په ضد په سوشل میډیا هر ورځ د ناپیژنګلو اکاونټونو لخوا افواګانې خپرېږي او دا بیا په تاسو ده چې تاسو ورته په کوم نظر ګورئ. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو سرزو د بلوچستان پښین ته چرته چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون یو لویه ولسی جلسه کړې ده. جلسې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو حقونه برابر وي او پښتانه باید د پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیه په نوم سیمه ولري. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او د افغانستان سره پر پوله لارې د کاروبار لپاره پرانیزي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
پښتونخوا ملي او میګوند د اپریل پر 15مه په پښین ښار کې یو ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې په روانو حالاتو کې ټاکنې ناشونې دي.
انتخابات اسانه کار نه دی، په لکونو کلونو خلک په یو راوځي، بیا یې حال دی په ماجد کې یو ورته ښکنځل کوي.
د غونډې ته د پښتونخوا ملي او میګوند ځینې صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. محمود خان اسکزي وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو اکونه برابر وي. دغه په وینا پاکستان باید له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او له افغانستان سره پرتې لارې د کاروبار لپاره پرانیزي.
زندہ باد کا سم دی پزور لا کرا
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي او درپلاله په خپل وینا کې ویل چې پښتون وطن له هر ډول وسایلو ډک دی، پښتنو ته باید پر خپلو وسایلو اختیار ورکول سي.
وسایل داغه څه چې دولت دی داغه مدني دولتونه دي، دا به د دې ولس وي.
پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اختر پر څلرمه په پښین کې ولسي غونډه کوي. د دې ګوند بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د خپل تاریخ پیل له همدې سیمې څخه کړی و. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ ونې د ټیکو یا واکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت ونې په توګه لمانځي. د صحت وزارت ویلي دي چې د اپریل له شپږویشتمې تر دیرشمې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. په دغه اړه تفصیل هارون بچا راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل ویبپاڼه لیکلي د واکسینو د ونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 24 تر 30 پورې د واکسینو ونۍ لمانځي. پاکستان او رسنیو د صحت مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرح 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوآرډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغې ته هم دا دغه ده چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي هغې به نږدې نږدې ځینو باندې به هغې اوټریچ سیشن قائموي. خیبر پښتونخوا کې اوس هم د دې شری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی خان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه همدا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلې.
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپل تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یوسي کې مونږ مایکرو پلانینګ کړی دی. مونږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول مونږ کول کوو. 5 درې لکه ماشومان چې دا به مونږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی ٹی بی دا پکے ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیس دے 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن ہوشی ماشومانو تا مکمل ہے چی دا خلق مون سر کوپریشن ہو کی یا خپل ماشومان آگا خو کارونا جون ویل که ٹکر دی چی تا مشوی پاتیشوی پکار دای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمن بي.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافي اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسؤل بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
زونګه دا انجکشن دی دا پینټا خونا کډیکن سي دا هغه چې کوم دی ټمپریچر راځي دی ټمپریچر نه سر بیا دی چون کې دلته موږ سره فیمیل ممبران شته نه زونګ میل ویکسینیټر دی ولې چې دا خو هوجر ویکسینیشن موږ کوو هغه دا پولیو غون تک ډور ټو ډور موږ نه کوو. یو 5% شته موږ سره جی ته خو هم سایلنت تورغر که خو یو کور دلته یا درې سالور کور دلته درې سالور بیا دا شان پار پلنګ یو بل سره نو به مونږه چې کوم دا فیملی ممبرانی مشرانی هغوی ته بیا مونږ ځان رسو. خو زیات تر مونږ علما کرامو نه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دوی په روج
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په عرضي کیمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 8 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دا راز یاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ وکسین نه دی اخیستی.
هرون بچاو چې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو په اړه معلومات راکول او په روانه خبرونې نیمایه تر رسیدلی یو، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پرون ناصرګند وسلوالو د بلوچستان د ډیر الایار ضلع څخه د یو ځایي تاجر زوی فرقان سمرو تختولې وو او د سند جیکب آباد ته وړې وو چې د خوشي کولو لپاره پولیسو عملیات پیل کړي دي. په سواد کې ترګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. د سواد سلګونو کسانو پرون په مظاهره کې له حکومت غوښتلي چې د 14 کرن او یدي ولست په ډاګه کې او د پیخي پلټنه دی وکړي. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځای تن د نامعلومه وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د ناپیژندل شو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي د سرګندونې پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لوی جلسې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړي چې په هیواد کې د منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی دی چې د روغتیا وزارت د یو چارواکي په وینا روغتیایي چارواکي دا معلوموي چې اغیزمن تن د چا سره په رابطه کې وو. د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې کار د اپریل تر 1.5 غځولې دی او د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکراین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي. اردن کو سرازو یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته روسیا وایي چې د تور سمندرګي لارې د یوکرين او روسیې د غلو دانو او سر د صادراتو پاړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خندونه نه دي لري شوی. ماسکو ویلي دي چې تر هغه چې دغه موافقې لمخې لخپل اړخه د صادراتو په وړاندې خندونه لري نشي دغه موافقه به تمدید نکړي. نور تفصيل په دغه راپور
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نشي د اعتبار موده راتلونکې میاشتې پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریځ نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي وو چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه په نیویارک خبر لاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د ده په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاوروف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاوروف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه ایستل شوی دی. د لاوروف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالي ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تیر کال د جولای او اگست میاشتو کې د پاکستان زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو یو شمیر ځایونو کې ډنډونه جوړ کړي او د نکاسۍ نه کېدو له وجې پکې اوبه وسوم ولاړې دي، چې له وجې د نورو ناروغیو په ګډون د ماشونه خوریدونکې ملیریا هم عامه شوې ده. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه موسمي بدلون کې د شدت له وجې پاکستان کې د ملیریا پیښې او د هغې له وجې د مرګونو شره زیاته شوې ده. یاده اداره وایي چې تیر کال کې بارانونو، سیلابونو او د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا پیښو هیواد کې یو اشاریه د ملیریا پیښې په پاکستان کې یو اشاریه شپږ میلیونه ته رسیدلې دي، کم چې ډیر خطرناک شره ده. تبصیرې د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کار کوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډسټرکټ کې ډېر زیات دي، لکه په ډیری خان کې، خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بنو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور ځینو کشته بډیر ذکر مونږ کولی شو، لوړ ډیر مونږ چې کوم دې ذکر 400 مردان مونږ ذکر شو. حکومتي سطح باندې دا غوی خپل ذمہواری دی او دا عوام خپل ذمہواری دي. هغه داسې چې د ګورنمنت خدای چې دا غوی کوم هیل سنټرز دي، نو په کارداري چې هغه کې د تشخیص وسایل الته موجود دي. دغه خبردار چې په بیچو کې یا په پرایویټ سېکټر ډاکټر لسوک مریض دي، نو هغه د سره د دواې د چکم دې هغه موجودګي ضروری ده. په کارداري چې دوی مشردانې تقسیم کړي، ځکه چې مشردانې د دنیا کې د ټولو نه بیسټ طریقه چکم ده د ملیریا پریوینشن او د کنټرول لپاره چکم ده. دا
نوموړي جاته وی چې هم ولس کولی شي چې مشردانې او د ماشونو د بچ کېدو لپاره د ویانه وکاروي، ځکه ټول خلق په خاص توګه او ماجومان او د وړو ناروغ زنانه په خصوصي توګه د دې ماشو هدف جوړې دي شي، نو باید لاسونه خپې پجامو کې پټ وساتل شي. نو خار ضلع د پاکستان او خیبر پختونخوا سیمو کې ده چې تیر کال بارانو او سیلابونو ډېر اغېزمنه کړې وه. پکې ځای خبریال ساجد خان مشال لیډو ته وایي چې هغه رنگ ګامونه نه پورته کیږي، سرنګ چې پکار دي، ځکه محکمه ورته د فند نشوالي خبرې کوي.
بالکل پتوخار سیمه کې د سیلاب نه بعد کتر لکه دا به و چې مخکې به کوم د نزلي حکومت طرفه سپریس کېدل، نو هغه بالکل نشته دي. نو ویل کیږي دا چې د فند د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه راځي. اوس هم بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقدامات او په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوسو کې په باقی د سپری کې د پاغا د ټی ایم ای او دغه خلکو اوس یې اکثر دا خبره کوي چې یاره د فند د نشوالي په وجه باندې زیات کار دا مسله راغلی ده، کیونکې صبح کې د فاینانشل کرایسس دی، د پیسې نشته، د خزانې تشې دي، د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله.
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګي وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان پردي نو پختل نو دوی مشالې ته وویل چې د دوی لخوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صبح کې روان دي پورته کیږي.
او په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی، ملټي سیکټورل اپروچ دی، هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي. او چیف سیکرټری صاحب په دوبای لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ډی سی لکه دې ذمہوار وي او ملاله ټول سیکټر نه کار لري. موږ کوشش کوو چې لکه پریوینشن باندې کار وکړو. پریوینشن کې دا راځي چې لکه کمیونټی کې اویرنس کریټ کیږي ثرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقي چکم دي ماسک پترو او سکولز پترو او سټاف پترو. بل دې نه علاوه
چکم دے لکا سرویلنس کی گی کوشش کو تھرو ڈپارٹمنٹ چے غیر ضروری دا علی زلی ہر کا لکی گی دے کالم لک روانی
تو دے پار ٹول انتظام شتا جی سمرا پاسی بلی
دا دمنرا چٹول نڑ کی 25 اپریل د ملیریا د ناروغے د مخنیوی روز مانجل کی گی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبر تاسو ته سیاسی ټولنیز فرهنګی او ولسی راپورونه جوړوم
اوردونکو مشال ریډیو د غوږی او سرزو وزیرستان ته په بره جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او لنګرخیل قومي مشرانو پرون یو جرګه کړې ده او له حکومتي چارواکو غوښتنه دي چې د فوز لخوا د بیګونه خلکو د نیولو مخنیوي دی وکي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې پوز سره په سیمه کې په عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي چې بیګونه خلک ونه زورول شي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسې دن کې ویایي چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کوڼی راغزي سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنې وکړې. په دغې جرګه کې برخه اخیستن کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیئرمین اسحاق ماسید ویایی.
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروې کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی اولا یوه چاپا اولا چې پاک شي محمد علی او نجیب الله دی دې په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علی او نجیب الله په دانه مخشه ها دی دې یو دوه ورا گرفتار کړی دي. بیا د پی ټی ایم یا د علاقائی خلک په احتجاجینا باندې دی دې رخلو شوی دي. په سراروغا کوڼی راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوی دو پیزا دغه البام ارمیتا شادو چې په علاقه شه کله هم خوشګوار واقعیا کیږي. عام عوام عام اولس ته پدا باندې ماتنګ وای نو د اف سی ولا د دې تا نن دا اطمینان ورکړای و چې د نن مزدګار دی پورو توسه کسان میجا رها کی.
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګاکشه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسجد ویای چې په سیمه کې پاکستانای پوز غیر قانوني گرفتاری کوي.
پاکستان
سراروغا پشتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسجد د سلوارم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړی شوی دوا کسان پاکستانی پوز 13 ورځ خوشی کړی دی.
د ټیټ سروې کلنګرخیل نه چې کوم دوا کسان 2 ورځ مخشه پر رمضان شه ایف سی او چات کړی وي. دغه په حواله سره موږ څو جرګې وکړلې چې ټی ایم او ور سره د کوم لنګرخیل مشرونه د علاقې خلک د ایف سی سره د مختلف یونټ افسرونه سره د اول خو مانل نه چې دا کسان د موږ سره د احتجاج عمر ته وي چې موږ احتجاج کوي. نو دغه بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره د ان شاء الله په حواله بیا ویشته د ایف سی د طرفه کسان روغلل چې موږ وکاسان حواله کی چې څه احتجاج ما کېستا یا 13 ورځو مزګار ټیم شه پوچکی تا کسان رو ورسره د نیشتره ملاوش ول. یو نوم محمد علی و او د بل نوم نجیب خان وو. دغه دوه کسان مو مشته په حواله شول روغ ورسېدل الحمدلله. دغه کسان په هیڅ جرم شنه وی کا جرم وای دغه دوستا به تکړی وو عدالت وي پیش کړی وو. دغه مالی مشوله چې په دغه انداز باندې دغه روغ روس ول دغه مجرمون نه وی مش بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامیه چې کیما جنوبی وزیرستان وو دغه ته درخواست کوي چې دغه چاره ده د نش د کوم سره آینده نه کیږي.
د سراروغا ټیټ سروې کلیک شه گرفتار کړي شوی دوه کسانې په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړي شوی او بیا 13 ورځې خوشی کړي شوی دوه کسانې په باراکشه لیا سویلی شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کښې پاکستاني پوځ د عام خلکې گرفتاري بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مو اوریده. په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکې او ښځې آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی زیاته کړې ده چې د خپلو سامانونو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زمونږ همکاري ملیحه میرزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي. دغه راپور جوړ کړی دی چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینۍ تابندے پغک باندے پیلی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوی او دودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغې کې فیسبوک، انسټاګرام او واټسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغې هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسېدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم ښایي که نه. زه ورکې ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو 12 پر آن لائن کاروبار کے ڈیرے ستونزے ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گرا ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشحالۍ او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره نه راسي. خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د ګاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 1,650 چینکو او 1,550 ولکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. دا بنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو اوروی.
اردن کو سرزو د افغانستان پاړې وبل راپور ته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په موسیقي د بندیزونو لقبله یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقاران په بهر وطنونو کې په اوسېدو مجبور دي، چې ځنه پکې د پېښور او کوټې ته هم منتقل شوي دي او په دغه هیوادونو کې د بلابلو ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي، په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زمونږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی، وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بېچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلی چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمیر استادان هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
د لغمان ولایت یو شمیر اوسیدونکي په بیلابیلو ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه کم دي چې له امله خلک خپل ناروغان د درملنې په موخه شخصي روغتونونو ته بیایي. خو په لغمان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت روغتیایي مرکزونه زیات شوي دي او خلکو ته کافي اندازه خدمات ورکول کیږي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي او وایي د دغه ولایت په الینګار، بادپخ او الیشنګ ولسوالیو کې زیاتره خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او نورو اړوند مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې د ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د لغمان دوه تنه اوسیدونکي وایي
میں بشرمل لغمان ولایتی ولا روغتیائی مراکز خونش تے بالحال کم دی خلق دے کم اکثر مخامخ دی زیات ساحل چ نشتا پد مثال علی شنگ شو اخوات بر گنجون کلے شو اخوات الینگار اخوات ډیر زین لري دولتي کې لیکو نه شه خلق شخصی ډاکټران ته جی
زمانو اجاز الحق دا لغمان کې کنه تیر نظام کې پالی شنگ او الینگار کې په دغه ساحو کې په دی ولسوالیو کې جنگونه او روغتیائی مرکزونه پکې زیات کم تر اوسه لا هغه کوم ارتیا چې لیدل
د لغمان یو شمیر نور اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي سره سره په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشوالی بله ستونزه یادوي او وایي له دې امله ډیر کله ځایي خلک اړ کیږي چې ښځینه ناروغان شخصي روغتونونو ته د درملنې په موخه یوسي. دوه تنه یې وایي
علی شنګ او لنګار او بدبخت دغه ولسوالیو کې زیاتره کلینیکونه نشته دي او خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. خزینه او ډاکترانو ستونزه
زیات لیدل کیږي او تشکیل نه ده شوی دومره قرغی ولسوالۍ کې لا یو څه اندازه ښه دي نو د نورو ولسوالیو کې چې د ښځینه ډاکتران کم دي.
زما نوم د احمد خان د لغمان ولایت عزیز خان کچو سي پرون دغلته زموږ خوا کې یو مریض راغی ورور په ولادت باندې هلته اولاد یې وم شو او مریض د چا خبره مرګ ته رسېدلی و او هغوی ویلې موږ نور ساته ویم دې سه تامې ته را نه به نه کلینیکونه د شته نه ښځینه ډاکترانې نه اسباب شته نه دوایي شته داسې خاص بس چې ورم زه یو دوه درې ګولۍ درکړه بیا چې کلینیکونه هلته زیات خل مجبور دي شخصي کلینک ته اول د ما وس نه چې لاړ شي پنځه شپږ سوه افغانۍ درنه اخلي پنځه شپږ سوه افغانۍ دوه ورځې کې موږ نشو کړی.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف صافی وایي په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ شوي او پر مرکز سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې تر ډیره د خلکو روغتیایي ستونزې کمې شوي دي.
اسلامی امارت در راتګ څخه وروسته مرکزونو تعداد چې دی یو سل څوارلس ته رسېدلی دی او د دې نه مخکې موږ اتاویا روغتیایي مرکزونه لرل. دغه یو سل څوارلس روغتیایي مرکزونه د فیکس او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په شکل باندې روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې څنګ په ولایتي روغتون کې یو دانتانی وارد د اته اتیا زره امریکایي ډالرو په ارزښت به نړیوال صحي سازمان لخوا جوړ شوی دی.
خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژوند د نورو اسانتیاو پر نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا اړوند د نورو مرستندویي ادارو غوښتنه کوي چې په روغتیایي برخه کې لغمان ولایت ته پاملرنه ډیره کړي.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.